بعد استودیو 4 عصر نشان میده همکارانم صالح محمد صالح و فریباجان ظاهر برای پیشبرد برنامه پشتو این ساعت در استودیو آمدند. هر دوی شما مانده نباشین.
دیر مننه سلطان سرور تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت هیله مند دی چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند سبب سي. پایل خبرونه کې چې فریبا ظاهر څخه اوري.
په سرکې ته مهمو خبرونو سرچې کې افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د کندهار چارواکي د یوشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود او ټاکل شوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي فنلند ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوې او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړه لیک متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نور هم اوږدې سي.
کوم پیشرتونه یا مواج په دوی نه اتفاق او توافق نو رسیدلی، هغه موادات وو سم تر یو ځای پورې خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دو نظر دوی وشي کولی چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او بیا افغانستان ته ځي. نوموړي تېر شپه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په واشنگټن کې یې ګټوره اونۍ درلوده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه 15 کسیز پلاوی د جوړېدو خبر هم ورکړی، خو تر اوسه یې نمونه نه دي په ډاګه کړې. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن پر یوه ټویټر پر دې مسله چې ولې د دې پلاوي نمونه نه دي په ډاګه سوي انتقاد کړی دی. د کندهار چارواکي د یوشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبريالانو ته ویل چې دا کسان د کندهار په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په شار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د کندهار د والی په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم او د بریدونو نیت درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه. همدارنګه یوه بله نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته زهر واچي په خوراکي موادو کې.
د کندهار چارواکي وایي د غوډلو پلان درلود چې په کابل او د کندهار په تختپل کې نفوذي بریدونه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډله ییز بریدونه په شاتم بولی دي. د کندوز امنیتي قمندانۍ ویان سمونیار سید سرور حسینی نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې له متقابلو نشته سره مخامخ شول. شغله حسینی د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وایي
5 تن از افراد مخالفین کشته شده و 7 تن دیگه از افراد مخالفین نیز مجروح شده. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی عضو خطه سرخ گروه طالبا همراه با 2 میل سلاح و شمول 1 میل راکت انداز و 1 میل سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در این درگیری به نیروهای پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
دغه نشته څلور ساعته دوام کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په خوست ولایت کې نن سهار یو کس د خپل کورنۍ درې غړي او بیا وروسته خپل ځان ووژه. د خوست امنیه قمندانۍ وین حیدر عادل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ پلټنې ښیي دا پیښه د کورنیو ستونزو له کبله سوې ده. په پیښه کې د دغه کس یو ورور ټپي دی او اوس روغتون ته وړل سوی. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سخت دریدو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلی دی. دا پروانه میاشت کې له هغه مال رئیس چې نوی ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړي امتیازات بیرته واخیستل لومړۍ نښته ده. پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بارامولا په سیمه کې سوی د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. په کشمیر کې په زرګونو اضافي ملیشې ځای پر ځای سوي دي چې بغاوت کنټرول کړي. پولیسو وویل چې دغو ملیشو پرون د بارامولا شورګوټي په زړې سیمې کې عملیات وکړل. پاکستان بیا ویلي چې له بیلې سوې کښې اخوا د هندي ځواکونو لخوا په ډزو کې درې ملکیان وژل سوي دي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي. د فنلند د ولسمشري دفتر په یوې اعلامیې کې راغلي چې د دواړو هیوادونو مشران به پر روانو نړیوالو او هم د دوو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو وغږیږي. په اعلامیې کې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د روسیې ولسمشر تیر کال هم فنلند ته تللی و. فنلند چې د خپل بل ګاونډي سویډن په څېر د اروپایي ټولنې غړیتوب لري، خو دواړه هیوادونه د لویدیځ د پوځي ایتلاف یا ناټو غړي نه دي. فنلند دا مهال د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. حکومت هیله مند دی چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند د پیل سبب سي.
ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبا منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبا شود.
خدا هم اوری چیزی نید سارون که در سولی در روانی پروسی بشپرتیا تا هیلمن ندی.
طالبان او امریکا دوی کمانسی جور را نغل. نو پمزدیر ساز کمه دیر امیدوار نیم چه در دور نهایی دوری.
در غزنی و سیدون که وی چی در روانی پروسی در سولی در پروسی پا عرد وضاحت غاری.
پوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجه باید د خلکو سره درسنې له طریق دغه جزئیات ورسره شریک سي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې په کشمیر کې بیا ناکراری زیاته سوې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسی آزادی رادیو تا غوږ یاست. د خبرونې د سر موضوع را اخلو. افغان حکومت هیله مند دی چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې د نهم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې روانو هڅو په لړ کې قطر ته روان سوی دی. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وایي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربن لامل شي. دی وایي ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري، خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پایله د اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده او وبکتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې ګڼې وایي چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه لا معلومه نه ده چې د نهم پړاو خبرې کله پیلېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمشته، خو ولسمشری مانی وایي چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایته رسولو په هدف د سولې د هڅو د بی برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسې یو شمېر څارونکي باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکرات لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل د طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوې نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامه کې.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چاپوان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د نه هم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل سبب سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات ځینې غړي فکر نه کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې په نه هم پړاو خبرو کې د هم د سولې هوکړه لیک لاسلیک سي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نورې هم اوږدې سي. ښاغلي عرفان اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل:
زمونږ او د افغانانو او زیاتره ته د نړۍ امیدواري دا وه چې سولې توافقنامه باید پنځم یا شپږم دور کې امضا شوی وای. افغانانو شو اتم پړاو هم تیر شو، ولی متاسفانه طالبان او امریکا دوی په منځ کې جوړ رانغل. نو په همدې اساس کومه تجربه چې مونږ لرو او کومه ناسې چې مخکې تیر شوی د هغې دروی چې کچېرې مونږ داسې پیشبیني وکړو، زه ډېر امیدواره نه یم چې دغه دور نهایي دوري خلیزاد یا امریکا ورسې کولی شي د طالبانو رضایت حاصل کړي او توافقنامه لاسلیک.
دلیل څه کېدلی شي چې دغه د سولې خبرې بالاخره نه هم پړاو ته ورسېدې؟ اوس هم تاسې فکر نه کوئ چې دا دې
فیصله دا و چې په نولسم د اګست په اته ویشتم د اسد کېږي، بعد خلیزاد راغلی د دوحې ته او د امریکا مشاور د امنیت راغلی کابل ته چې دوی مشاور امنیت ترامپ د کابل رهبرانو ته قناعت بعد ورکړل وی او خلیزاد د طالبانو سره دا خبره بعد نهایي کلی وی. متاسفانه دغه څه ونه شو. اوس هغه کوم پیشرتونه یا هغه مواد چې په دوی نااتفاق او توافق نه و رسېدلی، هغه موادات اوس هم تر یو ځای پورې خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دو نظر دوی وشي کولی چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي. خو که وکړي دا به ډېر خبرې موږ ده تاییدوو، خو زه ډېر دې ته هغه نه یم باور نه لرم چې دوی وشي کولی شي هغه شیانو باندې چې دوی اوس اختلاف لري
اوربند. بل هغه مسله ده چې افغان حکومت په تل ټینګار کړی دی او دا ظلم افغان حکومت هیلمندي دا ده چې نه هم پړاو خبرې به د دایمي اوربند لامل شي. باید څه فکر کوي که په دغه نه هم پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي او اوربند رامنځته شي په افغانستان کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله بل هغه ډله ده چې تهدید شاید پیښ کی؟ فکر کوي چې دایمي اوربند به ټینګ شي له طالبانو سره د سولې د هوکړې نه وروسته؟
که چیرې مونږ یو ساعت هم وشو کولای اوربند تامین کو، دا به لوی سوغات کړی زمونږ دولت او زمونږ طالبان ته. مګر کوم تشویشونه چې اوس پیدا شوی او وجود لري، هغه د شاته خپل امریکایانو په دې تشویش پوهیږي او طالبان هم په دې پوهیږي. ای کاش دغه اوربند وشي چې دایمي په افغانستان کې نور د وینې تویول بند شي. مګر دا تشویش شته که چیرې طالبان یا امریکایان هر څوک واج د افغانستان د سولې په راوستلو کې اریزری کې یو والی چې افغانستان کې سوله تامین شي، یو جهت سره باید اوربند ونه کړي. دوی داسې ونه کړي چې یو جنا یا یو طرف دی اوربند وکړي او نورې ډلې تپلې پیدا شي افغانستان کې دا جنگ دوام پیدا کړي. دوی د خزلار وسنجوي دنیا ته قناعت ورکړي د مخالفینو ته حکومت ځالې چې بیرون کېده افغانستان ته د طالب نه علاوه د القاعده خلیدي چې دایشیان دي که نور ځلې دي هغوی باید دا میدان د کشید هغوی سره دا خبره باز وشي چې نور افغانستان کې دایمي اوربند او دایمي سوله راشي. متاسفانه دغه تشویش وجود لري.
د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان و چې د سولې د رواني پروسې او د دې پروسې د خوشبینیو او بدبینیو په اړه یې څرګندونې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سولې د روان بهیر په اړه د دوی سره معلومات شریک سي. د بداسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد یو بیا په سفر وتلې چې افغانستان ته به هم ځي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي که په افغانستان کې سوله کیږي نو دا د یو باعزت او د افغانانو په ګټه سوله وسي. د هیواد او هیوادوالو په زیان او د پردو په ګټه سولې منونکي نه دي. هغه زیاتوي باید د سولې د مذاکراتو ټول پرمختګونه او د خبرو جزئیات وخت په وخت له افغانانو سره شریک سي تر څو هیوادوال له هرې پرېکړې غوښتنې او شرط څخه خبر وي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفي وایي خلک د سولې ګونګو مذاکراتو ګنګس کړي. د مذاکراتو د روان بهیر هره پریکړه د افغانانو سره شریکه کیږي.
موږ داسې سوله غواړو چې دراز مدت وي نه لنډ مهال، او د ټولو خلکو او د دولت هغه منافع باید چې مدنظر ونیول سي، او په څنګ کې دغه ټوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې باید چې د خلکو سره د رسنۍ له طریقه دغه جزئیات ورسره شریک سي.
مدني فعال اسمت ترکی بیا وایي د دې ترڅنګ چې د سولې له بهیر څخه د رسنیو له لارې خلک خبریږي، بلکې داسې سولې ته د لارې هواره سي چې د هیواد په ګټه وي، نه دا چې د پردیو او ګاونډیو د ګټو لپاره چنې وهل کیږي.
زموږ دا مذاکرات باید د نورو په استازیتوب نه وي، هغه ښکېل اړخونه باید د نورو هیوادونو او د نورو په استازیتوب باندې مذاکرات ونه کړي، د نورو د ګټو لپاره چنې ونه وهي، بلکې د دې لپاره چې یوازې د افغان ولس د ښېګڼې او د افغانانو د سوکالۍ لپاره چنې وږي او په افغانستان کې د یو قوي ولسواک نظام د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي.
دا غزنی د ولایتي شورا پخوانی رئیس او اوسنی غړی حمیدالله نوروز هم وایي موږ د سولې د ګونګو مذاکراتو غوښتونکي نه، بلکې د داسې مذاکراتو طرفدار یو چې جزئیات هر ورځ له افغانانو سره شریکیږي. د دوشنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیزې په غونډه کې نوروز وویل کوم کسان چې د موقت حکومت خوبونه ویني او یا هم په دغه برخه کې د انډیوالۍ په لټه کې دي، هغه دې دغه خوبونه پرېږدي. که یوې خوا ته د غزنی نارینه د سولې مذاکراتو له جزئیاتو څخه د خلکو د خبرولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د دغه ځای ښځینه هم د دغه کار غوښتونکي دي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه روحاني وایي حیرانه ده چې په دغه مذاکراتو کې پر څه بحثونه کیږي.
د میرمنو تشویش زیاته چې آیا زموږ لاسته راوړنې خدای نخواسته دا نه سي چې د سولې قرباني سي. باید میرمنې هم په جریان کې اوسي او ولسونه هم په جریان کې اوسي چې هر خبره کې باید له ملت سره شریک سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د قطر هیواد په دوحه کې د امریکا وسله والو طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې ټینګېدو خبرې روانې او اتم پړاو ته داخله سوي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول سوي دي. د کندهار والی نن رسنیو ته ویل چې دغو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې چې د کندهار په تخته پل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتنی له نور حال سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو وسلوال نیولي چې هدفي او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګا امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه دلته کار کاوه، مې په کابل کې کار کاوه.
په نیول شو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا غم رسیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وای چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومې دی، یو انډوال مو دی چې په پولیس کې و او په کندهار کې چرکي عملیات ترسره کول. بیا موږ د ده سره ملګري شولو، د موږ ټول بیا موږ د ده سره ملګري شو. بیا په کندهار په دورهی په سیمه کې موږ چرکي عملیات ترسره کړ. یو سرباز مو وویشتي، بل مو د دورهی په سیمه کې وویشتي، نو بیا هم بل په نوي سړک سره روشن دفتره سره وویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره وویشتي، بل فیملی کې. نو بیا هم دا عملیات چې موږ ډېر عمر ترسره کړل، نو بیا هم دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د موږ ټول تلسکا پاکستان چمن ته هلته د مشر مولوی فیض محمد صاحب نومېدی ولته دغه سره ووینو. یعنې بیا موږ لاړو دغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګون نه دي ښودلی.
ومنل چې په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوی ډلې نیول سوي دي. د کونړ والی وایي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ اړوند د شونټو ناو او شیخانو بانډه کې د وسلوال مخالفینو په مرکزونو توپچی بریدونه کړي.
د هغوی په نتیجه کې تر اوسه اطلاع ده چې 15 کسان د منځه تللي دي او شپږ زخمیان دي.
هغه وایي وژل شوي او ټپیان له ډیورن کرخي هاخوا ګوندي هیواد ته اړول شوي دي.
د کوم ځای نه تمیلېږي، څوک وسلې ورکي، څوک حمایه کوي، څوک لار ورکي، نو مجبور دي هغه بادار ته بیرته واړوي.
هغه وایي په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. والی وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د غزی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ په لویه لاره په یو سراچه موټر ډزې کړي او پکې د ناړۍ ولسوالۍ د حمایوي دارالمعلمین امیر د دوه نورو کسانو سره یو ځای وژلې دي.
دوه درې کسان شهیدان او یو زخمي وو. نو دغه لپاره د موږ قطاعت مجدي امر ورکړ چې تاسو عملیات وکړي او دا کس باید دسګیر شي چې دا جنایت کړی دی. الحمدلله هغه مشهور قومندان چې هلته د دغو عملیاتو مشرتوب یې کاوه هغه نیول شوی ده او د نیولو په وخت کې د مقاومت په نتیجه کې چې دوی را انتقالوو دې خواته د منځه تللی ده.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومتي مسؤلینو د یادو داوو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د ولاړ سوي لانجې د حل لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ په دې لانجمنې سیمې کې وضعیت خطرناک بللی دی. نور تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
د هند پولیسو ویلي دي چې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې یو مشکوک وسلوال وژلې دی. هندي لوري په دغه نشته کې د خپل یو پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د اګست 15 راهیسې چې د هند مرکزی پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده لغوه کړه او پر اساس د هند د ترواکمنۍ لاندې کشمیر کورواکي لمنځه ولاړه، دا اول وار دی چې د هند پولیس د دغه سي مشکوک وسلوال سره د خپلو امنیتي ځواکونو د نشتی خبر ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې درې ملکی وګړي ال او سی یا د کنټرول کرښې ته نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. د د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د هند حکومت د اگست د 15 متر پریکړې ورسته زرهاو امنیتي ځواکونه په ترخپلې واکمنۍ لاندې کشمیر کې ځای پر ځای کړی دي. رپورټونه وایي چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د وضعیت د قرار ساتلو لپاره تر 2300 زیات کسان نیول شوي دي. رپورټونه وایي چې دا اکثر هغه ځوانان دي چې د هند د حکومت د وروستي اقدام سره یې مخالفت درلود او د اعتراضونو هڅه یې کوله. د هند حکومت په دغه سیمه کې د غونډو پر کېدو سخت بندیز لګولی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د رواني اونۍ په پای کې په فرانسې کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره وګوري. په فرانسې کې به د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو مشران د دیونۍ په پای کې غونډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي چې په کشمیر کې وضعیت پیچلی دی او دوی کولای سي چې د دغې لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ډونالډ ترامپ ویلي دي چې دوی به د هند له صدر اعظم سره د کشمیر پر حالاتو خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام الله په خبر کوم د لوګر نه د پاکستان چې کوم دوه مخې سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دغه دوه مخې سیاست په موږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي دې خوا رالیږي بلې خوا مال ته په مدرسو کې وزنی هي. طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان لاس واخلي راشي د افغان ملت سره کېنه ټول وکړي وروري وسره وکړي راشي دا ملت نور مزوروي ځان هم مزوروي دواړه طرفه افغان مري پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام د طالبان ورونو ته راسه سولې ته کې د شورا کې ملایو الله خون ور وزلې او د خوایدل تر علي د افغانستان ته ارتال ته په هغه کې وځي مدرسو کې. السلام علیکم اجازه دونه جهان منو
آزاد دکندار صاحب په میری کوم یو پیغام او جلدی رډو علاوه د چې په کندار کې به هم دا کوم چې جوړ پس کړي باندې میټریک ته چې دی یو پرېزر شروع شي په پنور ولایت نو مرکز شروع دی باید په کندار کې هم شروع شي او در هر ولایت په کندار کې په سار ډیر زیات صدیر د لکې شوو کې او کوماری کې په دولتي کورنۍ چارو وزارت کې به زیات په موجود لري. شاید دا په کړي زر پرېزر
زما پیغام دا چې ټول افغانان دی په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلې نه به وروسته منډې وهلی او نه به قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته په خپله مسلمانانو دغه یو څو دانې د ګوتو په شمار طالبانو بیا به د افغانانو ته احترام درلودلی. د دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ بهیر خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې انتخابات را نږدې کېږي په دې ولایت کې ناامني هم زیاته سوې ده. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یوه انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګېدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یوه لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باور کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
خلق دل پټاو څه بیره دل ول تجارتونه کیږي څکل خلق په ډیرو سخت شرایطو کې بیا هم لاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره ولو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام مونږ راکې می وادي چې بیا وکړل هغه وادي نس ولې پر ځای.
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په جن کې کڅه هم پټاکونه کې د ګډون لیوال تاسو خو خلق غواړي پوسی چې کوم انتخاباتي ټیم غوړه تر هي او پلانونه لري. پلشکرګه کې د ولسمشری د ټاکنو د پرد نومندانو په ټاپه ولار کمپاینیز بهیر غنی پښتني راولاړ کړی دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثر انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو له امله شاید ټاکنې ونه سي، ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي، او یو لامل دا دی چې د نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه سیستم سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي، په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو، خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تېرو ولسمشرو ټاکنو کې د پراخه درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ ناندریو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یوه توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي، خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کېږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتنه کوي چې خلق سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
عمر دل چې په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو بهیر په روان دی. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان حکومت هیله لري چې د امریکای پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل سي. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقین نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې نه نهایي سوي او له دوی سره تر دې دمه دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوي. د کندهار چارواکي د یو ویشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت یې درلود. د کندهار والي حیات الله حیات نن خبریالانو ته وویل چې دا کسان په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار د والي په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم وو او د بریدونو نیت یې درلود. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې ډله ییز بریدونه په شاتم بولیدي. د کندوز امنیه قمندانې وایان سمونیار سید سرور حسینی نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې په متقابلو ډزو کې پنځه طالبان وژل سوي دي او اووه تنه نورې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه اټکل ور پالیسۍ به شایي ورته غبرګون ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ستاکولم کې د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ ته د خبرو پر مهال ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې پر لویدیځو وسلو لګښت به په خلیج سیمه کې د ثبات راوستلو سره مرسته ونه کړي. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان څخه خبرو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د تمریناتي لوبو لپاره متحده عرب اماراتو ته روانه شوه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به افغان ملي لوبډله بنګلاديش ته ولاړه او هلته به لومړی له بنګلاديش سره یو ټیسټ لوبه او بیا به د افغانستان، بنګلاديش او زیمبابوې سره شل اوریزه لوبه وکړي.
بنګلاديش ته ولاړه شي په بنګلاديش کې به د پدری اخیز سیریز کې ګډون وکړي چې افغانستان، بنګلاديش او زیمبابوې په دغه سیالۍ کې ولوبېږي. د ویل ده چې په دغه سفر کې به افغانستان لومړی د بنګلاديش سره ټیسټ لوبه ترسره کړي او له هغې وروسته به په همدې سفر کې د درې واړو لوبډلو ترمنځ شل اوریزو لوبو سیریز هم ترسره شي.
ټاکل شوې دغه لوبې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په پنځمه پیل سي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ اتم پړاو سیالۍ تیره شپه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ چې د فوټبال اته لوبډلې پکې لوبېږي ټاکل شوې چې یوه میاشت دوام وکړي. په دغه لوبو کې موجهای امو، سیمرغ البرز، شاهین اسماعی، عباسین سپی، سپین غر بازان او خوبان هندوکش لوبډلو ګډون کړی. د لوبې په لومړۍ ورځ طوفان هریرود سیمرغ البرز ته یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه او ټاکل شوې نن شپه شاهین اسماعی د خوبان هندوکش سره لوبه وکړي. او د ژورنالیستانو ترمنځ د ښې همغږۍ او د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ نن د کرکټ بورډ له لوري د ژورنالیستانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره سوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پنځلس اوره لوبو کې غازیان لوبډلې اتلانو ته د دوه درسمنډو په توپیر سره ماته ورکړه.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. پا کندهار کی لدولسم تولگوی چخه در شیزینا فراغان شمیر شل پیزاد زیاد سویده. چارواکی وی چه در تیرو کلونو پرتلووس پا دی ولایت کی گنی کورانی خپلی لونی شوانزی تلیجی اوربندی زدکلی کبی. دب در سال که در چیساش کل در کندهار پیوی ولس ولی که پا اول وار انجونی لدولسم تولگی چخه پارغسی ویدی. صادق رشتنی او پا دیاره نور جزیات.
سشکال پکندهار شهر او دامان ولسوالی کې لدولسم ټولګي څخه شاوخوا یو ولسو انجونی فارغ شوه چې د پوهنې ریاست د مسولینو په خبره دا د تیر کلونو په پرتله لدولسم ټولګي څخه د انجونو د فارغ کېدو په شمیر کې شل سلنه زیاتوالی شي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسول نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی له زده کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوي د دې لامل شوي چې په کندهار کې انجونې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړې ورسوي.
تېر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید وو چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمېر کې کاغذ کور دي او کاغذ ناست دي زیاتوالی راځي. چې د اوناس په برخه کې باید ووایو چې تېر تعلیمي کال یعنې 1949 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 900 په شاوخوا کې خویندې درلودې چې فارغ دولسم ټولګي څخه. خو خوشبختانه باید ووایو چې سږ کال یعنې تعلیمي